دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري اسد 14 د جولای 15. د دې خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د مصالحې عالی شوراوی طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته رسیږي. او د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په هدف د پرتو خنډونو هواري ته ژمن دی. زلمی خلیزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې زراتلونکو کې د مرکزی آسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل سوی و. ښاغلی خلیزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادلې کې پرمختګونه سوي دي.
We are committed very much with working with the Afghan government.
د وی موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نور هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادله په برخه کې پرتی اندیشنه حل سي، چې ورسره د اعتماد جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکره پیل دی سي. د شغلی خلیزاد په وینا حکومت تر اوسه شاوخوا 4400 بندیان خوشی کړي او طالبانو هم له خپل اړخه 801 شپته بندیان خوشی کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لمخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 19 لاسلیک سو، تر بین الافغانی مذاکرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15000 او طالبان به د حکومت 1000 بندیان خوشی کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکره چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان شوی وي، د بندیانو د تبادله پر سر د اختلافاتو له کبله لنه دی پیل شوی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوبو سویو افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د وو افغانانو مړي کابل ته لېږل سوي دي. د رویټرز خبري ایجنس پر راپور کې ویل سوي یوه کښتۍ چې د افغانانو په شمول تر شپېتو پورې کډوال پکې سپاره وو، د جون په 28 د ترکیه په وان جهیل کې ډوبه سوي چې د لوی جهیل د ایران پورې ته نږدې پروت دی. د شغل خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوبسوي بیړۍ کې د 2 افغانانو جسدونه پیژندل سوي دي او د نورو مړو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. یو شمېر افغانان عموما د جنگ او بېوزلۍ څخه د تېښتې په خاطر د ایران او ترکیه په لاره اروپایي هیوادونه د ځان رسولو هڅه کوي، خو وخت نا وخت په لاره کې له مرګونو پیښو سره مخامخ کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي چې په غیر قانوني او قاچاقي لارو د سفرونو ډډه وکړي. د بدخشان چارواکي وایي له 3 راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجواردو کان د ترلاسه کولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روزی پنجشنبه گذشته طالبان از چندین اقامت بالای میدان
دی وی لتیری پنجشنبه رئیسی طالبانو د لاجوردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالی کې دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړی دي. پرون هم رستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالی ته ورسېدل او اوس هم په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. شغل روحانی په دې جګړه کې دوړو لورو ته د اوشت مرګجوب لپاره نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. زموږ خلاص ده د دې اړه. د امریکا د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 24 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب الاجل مخکې د لارو د لارو په وسیله لدی قنصلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږدولې دي. د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قنصلګری په تړلو عکس العمل وشو. د وزارت اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین نامناسب ګڼلی ضروري ځواب بللی دی. د امریکا حکومت د جولای په 1 چین ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی په هیوستن کې خپله قنصلګری وتړي. دې بدلون د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کړې دي. د متحده ایالاتونو پاوز روسیا تورنه کړې چې لیبیا ته اضافي یرغلیزي وسلې او جنګیالي استولې دي. د امریکا د پاوز په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پاوز قمانداني پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. په روسیې دا تور په داسې حال کې لګول سوی چې په لیبیا کې ښکېلې خواوې د سرت د ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې دي. پینټاګون داسې تصویرونه خپره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته د تجهیزاتو د استولو دوام شي. دا د روسیې یو خصوصي پوځي شرکت او په لیبیا کې فعال دی او د اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته ورغلي یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د مصالحې عالی شورا وی طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه نور هم له ستونزو سره مخامخ شي.
موږ تمه ده چې چیرې سولې ته اراده موجوده وي، خدای دې چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسه سمته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکرات پیل ته نږدې کوي.
لو روزګان څخه هم راپور لرو د جنگ یا هم جګړو په اړه نه، بلکې د کرکټ د ټورنمنت د پېتر رسیدو په اړه.
لومړی مقام ګټونکی رحیمی کرکټ کلب، دوه مقام ظفری کرکټ کلب او درې مقام بابت کرکټ کلب، تلانی کرکټ کلب درې مقام تلانی کرکټ کلب دی.
په بهرنی موضوعاتو کې د چین او امریکا ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې پر ولاړ سویو ستونزو او لانجو خبرې کوو. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدل سي. په دویم نیمایي کې د ظاهرو کاروان اونیز پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل سي. سیا زدی رادیو تاوجه سپاونسان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د ملي مصالحې علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. د دې شوراویان ازادي رادیو ته ویل چې غوړه ده دوه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولې زتوګه پای ته ورسوي. طالبان بیا وایي چې هر څومره چې ژر د بندیانو د خلاصون بهیر پای ته رسیږي، هغومره ژر به بین الافغاني مذاکرې پیل کړي. نور حال له فیروزي عزیزي خبري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو پر تبادلې په لړ کې د نګدي شپکسو بندیانو جنجال لا هم پر ځای دی. هغه څه چې ظاهرا یې د سولې مذاکرات پیلیدل له بون بحث سره مخ کړی دي، خو لا هم دواړه خواوې په خپل دریدونو ولاړ دي. د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري دي د موضوع په سولې زتوګه حل کړي. د دغه شورا وایان فریدون خوزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته دا هم وویل چې طالبان په داسې مواردو ټینګار کوي چې دوی له سولې لری کوي.
طالبان نه باید په ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې پروسې سره مرسته نه کوي هغه باندې ډیر ټینګار وکړي. زموږ تمه ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، خدای ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې پروسې سره مرسته کوي او د پروسه کې موږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړې ته ورسېږي چې هغه د بندیانو سره رامنځته شوی کوم جنجال چې دی دا حل شي.
د ملي مصالحې عالی شورا په داسې مهال د پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 1522 طالب بندیانو پر نه خلاصون جنجال دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دا شمېر کسان ځکه نه آزادوي چې جرمي دوسیې لري، هغه څه چې طالبان ردوي او سیاسي بندیان بولي. د دغه شورا وایاند جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د یاد شمېر بندیانو بدیل لیست ورته ورکړي تر څو پرې غور وسی. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته لیکلي چې دوی یعنی طالبان نه باید د یو څو قاتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي. خو طالبان بیا وایي که د دوی د ورکړل سوي لیست په اساس ټول بندیان آزاد سي، نو لیواله دي چې دا بهیر زر تر زره پای ته ورسیږي او بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اړخ ته د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپله دنده ترسره کړي او په خبره یې لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي. خو دا چې د دواړو خواوو ترمنځ د 1592 تنو بندیانو پر سر جنجال څنګه حل کېدای سي، د سیاسي چارو شنونکی فیض زلاند یې په اړه ازادي راډیو ته وایي:
که حکومت دا دعوه لري چې عقلابدي مسایل دي او دا لوی بریدونه دي او دا کسان باید پرېنښودل شي، لیست سره د دوسیو دا د رسنیو سره شریک ودي، وایي چې احمد محمود زوی په پلاني پیښه کې شریک وي، احمد محمود زوی په پلاني حقلابدي مسله کې شریک ده. دې سره به طالبان ملامت شي او طالبانو ته به دا فشارونه په دوی زیات شي، دوی ته به دا جواز په لاس ورشي چې باید بدیل لیست پلان دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو له 15,000 ورکړل سوي لیست نه تر دې دمه 4,000 نه هاویا، او طالبان نو بیا د حکومت له زرو بندیانو، البته له هغه زرو بندیانو چې حکومت یې لیست ورکړی، 1,400 کسان آزاد کړي دي. بلې سالسې
ډیره مننه د فیروزی عزیزی په راپور کې موردل چې د مصالحه علي شوراوي طالبان دي پر داسې مسایلو ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخوي. د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو له نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې زیات وخت د یو بل پر سره په بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه د اړتیا پر وخت له عام ترانسپورت څخه استفاده کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی خپل نقلیه وسایط لري. حبیب الرحمن تصویر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډیر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو ظفرخان وایي داسې ډیرې پیښې په خپلو سترګو لیدلې دي.
ډیره داسې پیښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایط ته ختلي وي، سفر په ډول استفاده کړي وي. له غلې جملې څخه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې داسې یو پیښه رامنځته شوې وه چې طالبانو د ملکی وګړو موټر ته ختلي ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه مغه موټر بمبار کړی ول چې متاسفانه د طالبانو ترڅنګ ملکی وګړو ته هم مرجوب کې واوختله.
دا خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پیښې کیسه کوي.
د څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته په تلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو. طالبانو ورباندې برید کړی و، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان یې امنیتي سرتېري خو د یو بل دښمنان دي، نو ولسي خلک ولي ولي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال، مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال، امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاره وي، د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغوی بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل:
کشیری وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي، هغه بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ تاسو دې شاهدان نه یو چې هغه تر برید لاندې راوستلی او نه همدغه کار کوي. که چېرته بیا هم راپور واخلي، زیاتره وخت یې مثلا لار نیولی له هغه ملکي کسانو له موټرو چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دوی جنګیالي دي پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتېري په کې سپار وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتېري کښته کړي، له ځان سره یې بیولې دي، خو پر عامه ترانسپورت یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د داشان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي. خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د دوی په خبره دواړو لوري دا دوی وسایطو ته د وسلو په زور خېځي. دوی یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی څخه اوري.
د افغانستان د وچو او تازه میوو لمړنۍ محموله نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوو بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګې بندر له لارې هند ته استول شوي دي. نوموړي وویل دا لومړی ځل دی چې له دې لارې صادرات ترسره کیږي. حاجی اغا وایي تر دې وړاندې د هیواد ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه ترسره کیدل. دوی وایي افغان حکومت باید په دې لاره کې ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پکتیا کې د پیازو او کچالو د یو اتیا زیرمتونونو د جوړولو چارې روانې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په پکتیا کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژې اړوند د کچالو او پیازو د یو اتیا صفر انرژي سړو خونو د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر راتلونکو میاشتو پورې به ودانیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. نوموړي وویل چې په دغو جوړیدونکو سړو خونو کې د کچالو سلویخت او د پیازو یو سلویخت صفر انرژي سړې خونې شاملې دي چې د پکتیا مرکز ګردیز څنګ د دې ولایت په احمد آباد، سید کرم، میرزاک او زرمت ولسوالیو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووی افغانۍ، یو اروپایي یورو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر هندي روپۍ یو زر اتیا افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه پنځوس افغانۍ.
تاسی ازادی رادیو تا غوژی استاو سمیو ناری والا مسئله تاقیبو. دا امریکا دا تکساس یالت پا هیستن که دا چین قنسلگری ترل کدو روس دا امریکا پولیس و دروازی خلاصی کدی او قنسلگری تننو تلی دی. دا گم داسی محال خستل کدی چی دا امریکا او چین ترمنز دیپلوماتی کدی که پدی رستوی که خرابی سیوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تاقیب کدی نور جزیات ترکوی.
ډېر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماتیکو اړیکو کې چې کوم جنجال رامنځته شوی هغه څه نه دي چې بیجنګ یا چین یې غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دغو ټولو چارو یا د دې اقداماتو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی. البته په ځواب کې چین هم اقدام کړی دی او په خپل جنوب لویدیځ ښار چیګندو کې چنګډو کې د امریکا د کنسولګری د تړلو امر کړی، خو داسې کوم ضرب الاجل نه دی ټاکلی چین چې تر کومې نیټې پورې باید امریکایي ډیپلوماتان د چنګډو له کنسولګری نه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په یو بیان کې چې د دوی دغه اقدام چې دا چې د امریکا د اقدام په ځواب کې کړی دا مشروع او اړین اقدام دی. دغه راز د چین او امریکا اړیکې باید وایم چې له پخوا هم خړې پړې وې، خو لا هغه وخت نورې خړې پړې او ترنګلې شوې چې د جولای په یوویشتمه یعنی درې ورځې مخکې امریکا په هوسټن کې د چین د قنسلګرۍ امر وکړ او دوه اویا ساعتونه وخت یې ورکړ ډیپلوماتانو ته چې باید له دې ودانۍ نه ووځي. کله چې نن دغه ډیپلوماتان وتلي دي هلته لیدل شوي چې د امریکا پولیسو د دروازې د قنسلګری په زور خلاص کړي او د ودانۍ ته دننه شوي دي. د امریکا د عدلي وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته ویلي چې په هوسټن کې د قنسلګری تړل کوم سمدستي یا تصادفي ګام نه و. دغه چارواکي وایي چې دغه قنسلګری داسې فعالیتونه کول چې نور امریکا ته د منلو نه و. دغه چارواکي په وینا په راپورونو کې راغلي چې په هوسټن کې دا ګواښ ممکن و چې دوی دا ګام نه وای پورته کړی، ممکن د چین د کنسلګرۍ په وړاندې د امریکا دریځ لا تند شوی وای. او چارواکي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې امریکا وویل چې یو سنګاپورای وګړی یې په دې تور نیولی چې د خپل ډیپلوماتیک امتیاز نه په استفادې چین ته جاسوسي کوله. او دغه راز په دې وروستیو کې په یوه جلا پېښه کې امریکا څلور چینایي چیرونکي ونیول چې محصلې ویزې ته اپلای کوو او دوی غوښتل چې دغه اپلیکیشن پر مهال د چین د خلکو د ازادي غوښتونکو پاوت سره خپل روابط پټ وساتي.
ډیر مننه له اسد الله رودین څخه مور دل چې د امریکا د ټکساس ایالت په هیوستن کې د چین کنسولګری له تړل کېدو وروسته د امریکا پولیسو دروازې خلاصې کړي او کنسولګری ته دننه ورغلي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا چې د افغانستان پر حالاتو د کابل چپ ورځپاڼه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
هشت سوپ ورځپاڼې په سرمقاله کې د زلمي خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره لیکلي د وسلولو طالبانو په وروستیو بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرمقاله لیکونکي دا کړي چې د دغې ډلې د ژمنې پر خلاف د دوی ګڼ شمېر بندیان له خوشې کېدو سره سمدستي د جګړې ډګرونو ته ستن شوي او دا لامل شوي چې جګړه نوره هم تنده شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې لورې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له رامنځته شوي فرصت نه ښه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوې په وار وار رد کړي او ویلي چې د جګړې لپاره کافي ځواک لري او اوس چې د سولې د بین الافغاني خبرو په لور روان دي اړتیا نه ویني چې خپل وسلوال زیات کړي. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو له لوري د اوربند په مسلې ټینګار کړی. د سرمقل لیکونکي په باور که څه هم افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د پریکړې له مخې د هغوی 90% بندیان خوشې کړي، خو بیا هم طالب ډلې جګړه په همدې کچه نه ده درولې او نه هم کمه کړې ده. سرمقاله کې د خلکو ته غوښتنه راخیستل شوې چې سوله باید د واک د ویش لپاره هدف نه وي، بلکې د مسؤلیت د ویش په معنا ده. سرمقاله لیکونکي په اوسنیو حالاتو کې اوربند تر ټولو ستر اړتیا ځکه بللی چې لوی اختر را روان دی او تر لوی اختر پورې په پاتې ورځو کې تاوتریخوالی او د بېګنا وګړو وینه تویول ستر او نه بخونکی جنایت دی. ورځپاڼې دغه شان له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې مذاکراتو د چمتووالي لپاره اوربند وکړي او ملت له دې سترې بدبختۍ وژغوري. طالبان په کوچني اختر کې درې ورځې اوربند اعلان کړی و چې حکومت یې هرکلی وکړ او د اوربند د کولو تر څنګ یې د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو بهیر هم چټک کړ او تر اختر وروسته یو ځل بیا د افغانستان له اکثرو ولایتونو د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د جګړې د پراختیا راپورونه ورکړل شول. او ویسا ورځپاڼې هم په سرمقاله کې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په تړاو لیکلي دي. وړاندې په سرمقاله کې په دې اړه د طالبانو د قطر دفتر وروستي ټویټ ته اشاره شوې چې لیکلي افغان حکومت طالب بندیان خوشي کړي دي، دوی به هم د حکومت بندیان خوشي او له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شي. خو په وینا یې چې حکومت د پاتې بندیانو خوشي کېدو ته چمتو نه دی او دغه بندیان جرمي دوسی لرونکي ګڼي او خوشي کېدو ته چمتو نه دي. په سرمقاله کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل له قوله ویل شوی چې یو شمېر خوش شوی طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوی دي. د ورځپاڼې په وینا طالبان په داسې حال کې دا اعلان کوي چې په افغانستان کې ډیریدونکي تاوتریخوالی او د بندیانو د خلاصون پر سر اختلافونه د بین الافغاني مذاکراتو د نه پیلېدو یا ځنډېدو لامل شوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې او 10 ثانیې دي. په ورځګان کې د کرکټ 15 ورځنی ټورنمنټ د رحیمي لوبډلې په بریا سره پای ته ورسید. په دغه 15 ورځنی سیالیو کې 1400 لوبډلو برخه اخیستې وه. په ترین کوټ کې د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت د پیلوبي لیدو ته ورغلی وو.
شابه شابه یمتا 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 شابه وان نو تو وان می کټ دغه وا کټ محمد شابه وای
د ترینکوټ شارل ویدیس طرف تلس ګون تنکی ځوانان په یو وچه داشته کی چې زیاتې سری شګی دي په سرو او وابلی باسون کی د کرکټ په لوب بوختی.
شابه شابه شابه
وخت د مازیګر دی، لمر هم پر لوېدو دی او سلګونه ځوانان ننداري تراغلې دي او تشویقوي او د غراز د کرکټ د 45 ورځنۍ سیالۍ څخه ورستی لوبه ده. خوب بالاخره د کرکټ دغه 45 ورځنۍ تورنمنت چې لا ساوري زاویه هم ټي ټي نو د رحیمی کرکټ کلب ډلې په بریا پای ته ورسېدی. په اروزګان ولایت کې د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یاد لوبو د پایلوبو پر مهال وویل چې د یاد ټورنمنټ لومړی مقام رحیمي لوبډلې، دوهم ظفري او دریم تالاني لوبډلې خپل کړ. نوموړي وویل چې د دغه ټورنمنټ مالي لګښت لوبغاړو خپله پرې کړی وو. د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت دغه راز وویل چې د یاد لوبو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او له نشې توک څخه راګرځول وه، او دغه راز ځوانان له رواني ناروغیو څخه ژغورل وه. دی وایي په دغه ولایت کې رواني جګړې اوس مهال زیات شمېر خلک په رواني ناروغیو اخته کړي، او په خبره یې چې د دې بحث څه دا وي چې خلک له رواني ناروغیو وژغوري چې تر ټولې ورښه لاره یې ورزش ده. بلخوا بیا هغه ځوانان چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې و زیات خوشحاله دي. دی وایي دا یې لومړی ځل دی چې په هارډ بال لسوریز او یا هم ټي ټي ان لوبې کوي، خو دغه لوبغاړي چې په سرو شګو کې پرله پسې 15 ورځې لوبې وکړي دولت ته خواست کوي چې د کرکټ یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي.
امام الدین حلیمی نومې د رحیمي کرکټ چم لوبغاړی یم او زیات خوشحاله یم. واقعا دا ډېره خوشحالي ځای دی چې د هغه ځوانان چې هغو ټوله په الهی پالتو پالتو کارو سره لګیا وله هغه ټوله په واقعا دلته راټول و هر ورځ هر مرځ ولیدم او موږ تشویقول چې موږ دا بازی وکړو.
نومې اسمت اڅکزی دی، د رحیمي کرکټ ټیم لوبغاړی یم. بسم الله الرحمن. زه نن واقعا ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې تقریبا دا 15 ورځې موږ هڅې کړې وې 15 ټیمو تر مابین چې ټیم ټورنمنټ لومړی ځل چې دا ټي ټین ټورنمنټ موږ خپل هڅې وکړې او دا هڅو ثمره مو داده ولیدل چې لومړی مقام ترلاسه کړ. دلته تاسو ته معلومه ده د ښایسته لوبغاړي ستا کوم تاسو په نام موږ تاسو میدان تاسو وینئ چې میدان موږ نه لرو لوبغاړي ځکه چې دلته عرب میچ کې یو دوه کسان خوږیږي زخمیان کیږي، نو دغه زموږ غټ ډېر غټ مشکل دی چې موږ ته دغه
کسان په اروزګان ولایت کې لوی خو د جګړې ډګر تودي او لبلې خو د کرکټ د لوبغاړو لپاره لوبغالي نسته، خو په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د کرکټ سره د ځوانانو مینه زیاتیږي. د کرکټ بورډ د ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال یوازې په مرکز ترینکوټ کې شاوخوا 30 ټیمونه یا لوبډلې شتون لري چې دا د تیر په پرتله 2 یا 3 برابر زیاتوالی شي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
تاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان د ورکوونکو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ کې چې کوم د کورونا وایرس او کوم څنګه وا یا هغه په اړه چې مونږ غریزي کړی دي چې تقریبا یو ورځ تقریبا د 3-4 نه پرو دا او د نور خلکو هم کړی دي او مونږ ته ویل چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو راتایید کې له ټول ورګانو نه نو ته تایید کړي وسو ولایت کې وای چې د ریزه ډیر تواخله مونږ سره دومره پوهه پیسې نشته او نو دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړي چارواکي زمونږ د لوګر ولایت د یادرې ولسوالۍ دغه کورونا حکومت یې راشه شوی دا او کومه اسناد مونږ راوړي ټول ورګانو تکمیل کړي دي هغه پښتنه راته وي کې وسلام.
راغه هم چې هیمن ولایت نه اړیکې نه ولې د پساو ته نور دا وسند لرو چې د پساو کې مرسته مکتب دیوسته د تماشمان ګرځ د تعلیم لچې څو خبرې کوي په من نن رحیمی خبرې کوم کونړ چاپیدارې ولسوالۍ سره د چاپیدارې ولسوالۍ سره په تیرو نیمو کلونو کې د نړۍ نور ټول کېږي دلته صحیح خدمات تعلیمي خدمات او نورې چټي خدمات چې ځانې تر سره شوي همدغه رقم نورستان څخه زدلې سړک چې دی ولسوالۍ څخه تېرېږي دا هم د پښتو چې ولسونه ډېر ستونزو مشکلات سره مخ کېږي. نن والي صاحب په هیله ده چې دی ولسوالۍ ته توجه وکړي او دغه سړک سره مخ کړي.
دین ولایت نه یو رسالې وسیدل کنه تر کله د سیسه بعد لړ کوم مقامات دا ویل دي چې مشت دا غټور د نړۍ وګړای ولې ټول د کې بيزي مش پښ کور د ریدان ته پراتی مشت دا وګن حکومت نه طالب اسو کنه راکړي بعد ما دا خبر لړ مقامات واوري مشت باید دا جر در جر دا خبره توکو شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په هدف د پروتو خنډونو هواري تجمن دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته د خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې راتلونکي کې د مرکزی اسیا د ملاتړ پر موضوع رابلل شوی و. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یوه جهیل کې د ډوب شوي افغانانو څخه د 200 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کیږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د اوو افغانانو مړي کابل ته لېږل شوی دي. د شغله خنجانی په وینا تر اوسه په دې ډوب شوي بیړۍ کې د 200 افغانانو جسدونه پیژندل شوي او د نورو جسدونو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو د کان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی ده. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماتانو ته د جولای د میاشتې تر 30 منیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشې کړي. چینایي ډیپلوماتانو تر دې ضربلجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لېږدولي دي. ولخوا د متحده ایالاتونو پوځ روسیه ترانه کړی چې لیبیا ته اضافي یرغلیزي وسلې او جنگیالي استولې دي. د امریکا د پوځ په وینا روسیه هڅه کوي چې په لیبیا کې ځانته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ پر روسیه دا تور پرون پورې کړ. په روسیه دا تور داسې لګول کیږي چې په لیبیا کې شکل خووي د سرت د ساحلي شار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې. او د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړې دوه ښکاري. اندېښنه شته چې دا مسله شاید یو ور بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د خوست ولایت پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیرو 400 د قاچاقو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتل په دوه منډه ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوه تنه سره 3 کیلوګرامه چارج هم نیولې دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو درې نفره په داسې حال کې ونیول چې په دوه سرچ موټرونو کې 14 کیلوګرامه چارج دی ولایت ګربز او زازوی ولسوالیو د قاچاق کول. په کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې پولیسو تر 30 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرامه چارج ونیول. په دوهمو عملیاتو کې 14.5 کیلوګرامه چارج چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل پنځیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشي موادو د دې دوه پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوی دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کا نشي ګولیو او 2 کیلوګرامو خيخي د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رډیټو ویل د کابل پولیسو د اسد میاشتې په لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرامه خيخه چی په یو باس موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی ل نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونیوله. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوو نفر سره د پلوچرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خيخه ونیوله.
پدری مو عملیاتو کې وویش درو شپږ سو څلور بیا ټابلیټکان شي ګولې چی له دوبی ښار څخه کابل ته قاچاق شوی وي. د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشې موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطن نیول شوی چی دوه تنه دولتي مامورین دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرامه ډیر چارج ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په سرکرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرامه چارج ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په یو کور کې 60 کیلوګرامه چارج ونیول. د نشې موادو د دې دوو پیښو په تور څلور تنه نیول شوي او د څېړنې لپاره له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټران وایي د کورونا وایرس ډېرې ځوانان په ژور خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي.
په نامه پوسټ کورونا ډیپریشن میږي، یعنی مشکلات افسردګي کې بعد از کورونا به وجود میاي.
دا چې دیني تبلیغ له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولی شي په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه لرو.
د جامعه اسلامي د دلته کده حلال او د حرامو خبره کیږي، نو هغه تل خلق د علما او خبرو ته غوږ نیسي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزي او خزي چیرې؟
چوایه دلته يم.
اوس پرونه د نشي مواد پر کارخانو باندې د عملیاتو د نه کولو په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ازادي راډیو ته وویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې ته تړون وروسته اوس بهرني ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشي موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامي ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامي ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې مرسته کړې او هم دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نښه کړي، خو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ درولی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشه‌یي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایي ملاتړ نه کوي، چې دې کار د نشه‌یي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
همتای هوایی او به خاطر از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشه‌یي موادو پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو زموږ ډیره مرسته کوله، خو د سولې خبرو د ملاتړ ځانمن کړ. د هوایي بریدونو وستر دلی دي. موږ د نشه‌یي موادو د لابراتوارونو او نشه‌یي موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو. دا چې نشه‌یي مواد یو نړیواله مسله ده، نو باید بهرنیو ځواکونو له خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیه او سمبالولو په برخه کې زموږ مرسته وکړي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان کې جګړه روانه ده، موږ د ملاتړ ته ډیره اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشه‌یي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي. په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره مبارزه د نشه‌یي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل، د هغوی روزنه، تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروستیو د نشه‌یي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزای وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري.
باید دغه امکانات معینیت مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي. نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او هم د دوی سره کومک کولی شي. د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري. امریکایان، ملګرو ملتونه، دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي. دغه کمیشن چې دوی ضرورت لري، دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2010 میلادي کال په وروستیو کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیون امریکایي ډالر زیان ورواوښت، خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول.
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشي مواد پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا وایرس له امله د ژور خفګان موضوع څیړو. د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړي چې له دې امله هغوی سګریټو او نورو نشي موادو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټران وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې سوي دي، خو د کورونا ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خفګان درملنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي له خپرېدو سره سم په خلکو په تیره بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډیپریشن ناروغي ډېره شوې ده. د احمد پروم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیره کړې، ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی، ځکه نو سګریټو څکولو ته مخه کړې ده.
زه د کورونا په ناروغۍ اخته شوم. که پخوا به مې په ورځ کې 15-16 دانې سګریټ څکول، اوس خبره تر یوې قطې پورې ورسېده. دلیل یې اندېښنې وې. د یوه داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي. وایي به چې دې سړي خو د کورونا ناروغي درلوده. وایي به چې زه پرېږده یې، د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو.
طبي ډاکټران د کورونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کورونا ناروغي ګڼي. په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کورونا په ناروغۍ اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي، سګریټو او نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
مشکلات رواني کې پس از کورونا
یا هغه ستونزې چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کورونا په ناروغیو تر اخته کېدو وروسته پیښیږي، کورونا پوسټ ډیپریشن نومیږي. یعنی د ژور خفګان هغه ستونزې چې تر کورونا وروسته ناروغ ته پیښیږي. ډیری ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفګان او رواني ناروغیو د درملنې پره ډاکټر ته ورسی، نشي مواد ته مخه کوي. یا کله چې خوب ناراموي، نشي مواد استعمالوي. که څه هم نشي مواد دوی اعصاب د لند وخت لپاره آراموي، خو وروسته خطر دا دی چې هغوی په نشي مواد باندې معتاد کیږي.
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنه.
په کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کېږي. اوس هم چې دلته د سګریټو خرڅولو دوکان لري، وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډېرېدو او کرنټین سره سم د دې سګریټ ډېر خرڅېږي او اکثره سګریټ ځوانان رانیسي.
د سګریټو پان او نسوارو خرڅلاو ډېر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطره د دې پارک په څرنه کې راټولېږي او نشي کوي. څوک چارس او څوک پوډرز کوي. دا دې ته یې خپله هم وینې. دا ټول د ژور خفګان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودي نشهیي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د عامې روغتیا وزارت د نشهیي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دودی د ځینو راپورونو له مخې د کرونا تر خپرېدو وروسته د نشهیي موادو استعمال ډېر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشهیي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
در یافته ما نشان میده که
زموږ څېړنې ښیي چې د کرونا ناروغي او تر دې ناروغۍ وروسته چې خلکو ته کوم زیان اوښتی دی، په دې زیانونو کې رواني ناروغۍ ډېرې دي. دوهم کرنتین او د کرونا ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. دا هغه ستونزې دي چې په کرونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډېرې لیدل کېږي او باید په دې اړه څېړنې وسي.
د ارواپوهانو له نظره بیکاري، کرنتین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ژور خفګان او رواني ناروغۍ پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې دینی تبلیغات له نشهیي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولی سي. د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حراموالي په برخه کې دینی تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی سي. دینی عالمان وایي که د نشهیي موادو پر وړاندې دینی تبلیغ ونه سي، نو یوه ورځ به د دینی عالمانو اولادونه هم په نشوه باندې اخته سي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د نشي مواد پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي، او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هکول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علماو رول تر بل چا ځکه ډیر اړین او مهم دی چې د جامعه اسلامي ده، دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي نو هغه تل خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي او د علماو په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاصه شي، لازم خبره دا ده چې دینی علما من هيسته مسؤلینو په جامعه کې د داسې خلکو چې خبره اوریدل کیږي، منلای کیږي. نو دا د دینی علماو دنده ده، وظیفه ده چې د مخدره توکو بیلابیل برخې بیان کړي. نو زمونږ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوه کړي چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنې ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی، او بیا په الهي قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دوی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دوی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډېره اسانتیا باندې دوی کولی شي چې له مخدره توکو لاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشهیي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولی شي؟
دینی علماو په لاس کې ممبر دی، د هرې جمعې په ورځ دوی ته په سلګونو خلک راټولیږي، د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناست وي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولی شي چې د اخترونو په منځونو کې، چې د جمعې منځونو په نسبت ډېر خلک هلته راټولیږي، هلته باید دوی خپل غږ پورته کړي په دې حقله باندې. دینی علما په مختلفو مجالسو کې کښېني. فرض مثال، موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي، هلته خبرې کوي. ښه خبره دا ده چې دینی علما زمونږ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو دقیقو لپاره دلته ځای ورکړي. د نکاح په مجالسو کې، د ودونو په مجالسو کې پکار ده چې دینی عالم د ټولنې، د جامعې، د یو مسؤول شخص په حیث باندې هلته هم دا غږ پورته کړي. درسي حلقې لري زمونږ دینی علما، هلته هم باید دا غږ پورته کړي. ډېری علما رسنیو ته لاسرسی لري، هغې باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا او دا د دې ورته برخې چې دین استفاده کیږي، ډېری علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي. هغوی باید په لیکلې بڼه یا د آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي.
که د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونه سي، کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته سي؟
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپل چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسؤلیت ده دی، د علماو کرامو دنده ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه، له شرک نه، له حرام خورۍ نه، له فحشا نه، له بد اخلاقۍ نه، له ظلم نه، له غصب نه، له قتل نه، له نورو بدیو نه موږ خلک منع کوو. مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې دې سره ټولنه ډېره زیاته متضرره کېږي. د دې دغه اضرار چې دي یا خطرې چې دی دا متعدد دی. په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي، دغه مجلس ټولو سره متاثره کېږي. او ډېری مخدره توکي داسې دي چې هغه د نورو جرایمو زیږنده ده. لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو، بدیو، بدبختیو مور ده. نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو، نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډېر شي. سبا به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دیني علماو ته هم متوجه شي. کېدای شي د دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي. علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړې وي، ولې الله تبارک و تعالی به له دې نه خامخا پوښتنه کوي. که علما غواړي چې خپله غاړه خلاصه شي، مسؤلیت یې ادا کړی وي، دوی باید د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدره توکو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمي شکل باندې پورته کړي.
کومې ادارې د نشه توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري؟
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج اوقاف په نوم باندې وزارت لرو. په هغې کې 80% خلک مامورین، کارکوونکي، منصوبین، دینی علما کرام دي. بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خطبې، لازمه داره چې هغوی خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی. نو د مساجدو ریاست باید دا خبره په علماو لازمه کی چې په دې مورد باندې هم دیل خلکو سره بحثونه وکړي. دا هم ضروری خبره ده. د معارف وزارت هم کولی شي دا کار وکړي. معلمان، استادان، هغې ته باید برنامه ورکړی شي. ډېر کله ته د ځوان قشر اخلاق په همدغې وخت کې خرابیږي. تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي. هغې باید په ټولو ډاکټرانو باندې دا خبره لازمه کړي که هغه په دولت کې کار کوي او که نه کوي، کله کله د په وقایوي شکل باندې کار وکړي. او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډېره اړینه ده. د دې تر څنګ زموږ مخور د قومونو دی په دې باندې مکلف دي. په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده، د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې دوی نورو مجرمینو پسې ګرځي، دوی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغوی څوک د مخدره توکو تجارت کوي، څوک مخدره توکي تولیدوي، څوک مخدره توکي واردوي. د دې تر څنګ باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټولو ولایتونو پکې علما غړیتوب لري. دغه خپله شورا خلک دی باید یو قطعنامه ولري. دوی باید په دې باندې کار وکړي. هغه علما چې د سرتاسري شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې، په خپلو سیمو کې کار وکړي. دا مخدره توکي یا هر منکر داسې یو شی ده چې یوازې دولت به مکلف نه وي، هر مسلمان د هغې په مخنیوي باندې مکلف وي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دیني تبلیغ د مؤثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو بکرایی.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه وستي برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شرط تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاج محمد په بازار کې راتېریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاج محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Yeah.
دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانه کې ډاکترانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکترانو ورته ویلي وو چې د یو بل معتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وایه دلتایم؟ دادی راغلم، چیگی را تویل؟
اکرام چیری ده؟
ده باندی و تلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکومشو بابا؟
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جن کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریضو خر چاته راتلی سي؟ په عملیانو پورې څه اړه لري؟
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کېږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله یې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاص وو بېرته هغه دی و او هغه یې نشې وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا وو، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو. د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکئی.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخ مخ چوکی کینئ.
سمه ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده، او نه د یوې ورځې کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره را وښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کېدی شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کېږئ، خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پرې اخته کېږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.